السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعته ده. نن یک شنبه ده، د کب یوهود لومړۍ نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت وایي هېواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوت فیلدت پرون شنبه د مونشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې تېره میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه یې د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته د عاجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد ایوبا نن په خپله ټویټر کې لیکلي، دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. ټاکل سوي د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیځ قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی، خو روسیه دا تورونه ردوي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پاوځ ترمنځ له نافظه اوربند څخه 1,500 وارې سرغړونې سوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي یو پاکستانۍ د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 8 مليون ډالرو جریمې محکوم سوی دی. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر 10 زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي دعوو یې 40 مليون ډالره ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره 5م پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د مونشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړې چې د ایران لخوا به په سیمه کې د نوي تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. که څام هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤول جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
ښوونکي د یونیسف د هغې پریکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د 2 میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې لستوندو شکایتونه لري. د بریتانیا صدر اعظم وایي چې روسیې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پلان کړې ده، خو روسیه دا تور نه مني. دا هم وایي چې په چین کې نن د جرمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د خبرونه راپورونو برخه ته. که څام هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي. خو د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت د مونشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي. حتی روان دی ان شاء الله په راتلونکي کې به دا موضوع حل کړي.
که څه هم خغلې مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویتفیلد په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دی او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملا د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپلمنځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لا نه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو مخکینی جمهوری نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی و که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
ومردل که څه هم یوه هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دغه ډلې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیوالتیا نه لري. په جرمني کې له میش تحلیلګر توریالی زازی څخه مې د امریکې په پل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هیله مندۍ څومره مواجه ده.
اصلی ستونزه دلته ده چې زمونږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق له د سیمې هیوادونه او نړۍ ټول سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله، دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه په راس کې پاکستان ده چې همیشه زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي، د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي.
ځکه چې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوي دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشینی.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. واقع دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کمل المتحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي.
بل اجازه صاحب، تاسو د نړیوالو یادونه وکړه، بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دوی حکومت وپیژندل سي، ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اوریدلی دي دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې جنکي مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکوو. دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړې، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. که ته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کی. زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال که واقعا دی دیموکراسي او دی بشر دی حقوق مدافعین وی، لومړی دی هغه پوخانی جنگی جګسالاران، هغه چې دی هیواد زمونږ دی ولس دار و مدار او شیرازه پغلا کړی ده، هغه دی دوی نړیوال محکمې تر وسپاري، او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنې د طالبان نو کې. دا هم یو لوی ستونزه ده چې نړیوال په ښکاره توګه نه وایي.
په جرمنی کې میش د سیاسي مسایلو شننکه توریالای زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. په تازه مورید کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې ځینې ښوونکي د یونیسف ادارې د مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. د ادارې ویلي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې $100 ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مرستو د لړۍ د یو کال لپاره وغځیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
په هغه خبر پاڼه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شنبه په ورځ خبره کړه راغلی دی چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,940 ښوونکو ته د دوه میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره د مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلی چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاد محمد ایوبیا له قبل ویل شوی دی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابره وو. نوموړي ویلي یونیسف اداره 250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دوه میاشتو لپاره مرسته کیږي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بالاخره توافق ته ورسېدو چې د دوه میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشت $100 ورکوي او زیات امیدواري موجوده ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځېږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هرکلی سره مخ شوې ده. دوه ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام دی. موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډېر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومي میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزه نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله مجبوره سوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسي ترلاسه کولای.
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس 15 کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 او ان تر $150 پورې هم ویزې پیسې غواړي. د یوې ویزې په سر هم 3 میاشتې نه.
لطف الله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته یې اړتیا پېښه ده. دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د لپاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د لپاره ډیر وخت کې انتظار باسو، زموږ نه راوځي. نو آنلاین بڼه سه بل سه هغه پخوا به چې و پلان بودر دغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستانی چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وي چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، اسانه او پراخوي. طالبان هم مني چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستاسو پاکستانی ویزې په افغانستان کې ویوالې دوی ویل چې خلاص شوی دي، نور راځي او څه ستونزې ستاسو. خو بیا موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې او سہولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قونسل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې ویزو د ورکړې دا رد کړه. خاغلی نواز لیکلی دوی یعنی ویزا غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنا لیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیايي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده p ازادي رادیو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې 15 دقیقې او 13 ثانیې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله څېړو. د برېټانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1915 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې مسکو د اوکراین پولې ته څیرمه تر 190,000 پورې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1915 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لویې جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بي بي سي سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژوند څومره بیا اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 1,09,000 تر 1,09,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیا بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېښ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دوی وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او پوخمره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
او د اسدالله لودین په بل راپور کې اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبي پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2026 میلادي کال ژمنۍ لوبو قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی راتلونکي ژمنۍ اولمپیکي لوبي د ایتالیا په میلان او کورتیا شارونو کې ترسره سي. سرجنۍ لوبي د تل په څیر له خبرو جوړونکو پیښو سره ملي وي.
د اولمپیک پر سګنۍ ژمنۍ لوبو تر ټولو ډیر سیوري کورونا غوړولې وو چې دی وبا ورزشکاران، خبريالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړي وي چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانیستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبريالانو شمیر هم کم وو او وینه شو کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبريالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې چمتووالی ورته نیولی وو. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګني ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تاو ویډانګ وویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین له سګنیو اولمپیکي لوبو څخه خپل چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام ترلاسه کړ. د لوبو اتلولي ناروی د سرو زرو د 14 مډالونو په ګټلو خپل کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمني د سرو زرو د 12 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په اتو هغو څلورم مقام وګاټه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالانه ورونان دی وختنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارونو کې وړتیا مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خصوص کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامداره هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله گرن زوانان لاقتصادی او روانی ستونزو سره مخامخ شویدی. د دوی پواینا دا حالت د دل عمل شوی چې دیره زوانان بهرنه ای نده په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خصوص کې د مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانې آزادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاری یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري ناورین سره مخامخ دي او د دې سره تر څنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوي دي هغه دا دي چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدنی فعال حبیب کامران وایي که چیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړې توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تنظیم ډېرې پیسې لګوي، کاغه پیسې دوی دلته په سرمایه گذاری ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاص شي، د زده کړ ځایونه چې دي دا باید بیرته فعال شي، زر تر زر دی په دې باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاري د عمومي هیڅ پارک باید ونه کی. هغه خلک، هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته، ملي ارزښتونو ته تبې دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټولو ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خصوص کې ځای طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د هغې نه داسې معلومیږي چې په ارتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دادی چې د ځوانانو دپاره چار پیدا کړو، کاري فرصتونه وي ته پیدا کړو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوي دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 3 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاري کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
ورسګان کې له خونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور اسموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید خونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پونځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپل لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغه چې جیبونه خالی دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه پاری غسوز د کوونکو اریپولا او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پهن ریاست لخوا له دولسم ټولګي څخه پاری غسوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټه وروه. خوای سش کال داڅ نست
کیوژ دولسم سنس پرې غسوی موږ دا نه لرو کچیر دا ونه لرو موږ ډیر نه هلی کیوژ ځکه موږ په دې نه پوهیږ څنګه موږ انتیا مارک څنګه کنه بس لوړ ذکرته موږ له وزارت څخه د غتر څنګه د روزګان د ماری پریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دغه شوونیز بهر پیل کې ترڅو موږ په دغه کې به زده کړو کو د کانکور درتلن کې کانکور د پاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور انتیا مارک
ډیر زیات مهم دلته کچیر پینټیم کې دی ناس دی په دا فورمه او په دا پرچو په دې سره نه خلاص به دې نخلاسی جه که چیر دا ورته ویل سی بیا به تا په دو پرچو پرمو په دیو شان به سر خلاص سلینو سم دا غشتنه ده چې بعد پر روزګان لایت کې د لی په دا سنټرونه کې دا سین د کانکور امادگی ورته شروع کې
داری پولا او رضوان اندیشنی په روزګان ولایت کې د زرګونه زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د روزګان ولایت شوونکو هم د کانکور تر ازموینې وړاندې شوونیز کورسونه مهم بولی. په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پنتون ته کامیابه کېدل همدغه د کانکور نتیجه و چې دی به ویلې دلې ځکه چې دلته خو دونې تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر که چیرې دغه د کانکور امادګي کې چې نه یې نو دا کېدای سي ډېر کسان د لوړو زده کړو څخه پاتې سي د تېر کال په فیصدي باندې تقریبا 50% کسان یې کېدای سي لوړ سي.
د زده کوونکو د غستون زمو د روزګان ولایت د پوهن ریاست له چارواکو سره شریکې کړې. د یاد ولایت د پوهن ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نما وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه ده ورکړول سوې او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري.
هغه ومشته د وزارت خوا څخه لښوونه کیږي د هغې خوا څخه ومشته مکتوب راځي هغه مکتوب چې راته راسي نو باره بیا موږ په هغه کار باندې عمل کوو هغه نظم طریقه جوړوو نو د کمکور د امتحان په برابر باندې او دغه رقم د شاګردانو ورته آمده کول یا د شاګردانو ورته روزل یا د شاګردانو ورته نظم طریقه برابرول یا دی ورته پوه کول نو دغه پر برابر باندې ومشته کوم خبره د وزارت خوا څخه نه درغلی مکتوب نه درته راغلی چې هغه نظم طریقه موږ جوړ کړو.
د یادول وارد چې سش کال په اورزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي.
د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلی دي څو یې راخلو.
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ د خبرونه اورو ولې چې زموږ پر ژوند ډېر ښه اثر کړی دی ډېر مینه ورسره ده.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو. علي اکبر یم د سره د کوزی پښتونخوا د دستک کورمنا دا ازادې رادیو څوکم شلمی کلیزی په مناسبت څوکم تاسو په او خور کړه دی دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دی یو مبارکي دی کو نو مو ډیر خوشاله یو چې ازادې رادیو شل کلن شو دا او مو هم د ډېر ټیم نه یعنی تقریبا د نونه سو کالونه دا ازادې رادیو واورو او خوخوي او ډيري ډيري خطرونه لري.
هلمنیم چې ټول برک رو خوش او خوشاله وي زه د ازادي رادیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې مشته هر وخت د مات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تیر وختو کې نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري موټرګاډ موټر هر شی چې وي پکښې وي یا لته ټپیان سي یا شهیدان سي نو د ټولو لوړپورو چارواکو سهیل ورو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو شایسته راته
هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ ته څه پر اړیکه یم. بس ازادي راډیو خو نه موږ دلته اورو ډېر ډېر اورو دا د ماش سهار د 2 بجو چې شروع شي د مهم خبرونو د فارمند ولس بجې مهم خبرونه بس اکثره وخت اورو.
زمیشو د میرویس خبرې کوم اوروره مواد شرازی بالکل د تنګي د کامی پل سره هیڅ نه ورکوي. وای دا دولتي خلک دي دې ته مواد موږ نه ورکوي. پلانکې د اوډینګ د پاندې هغه باندې نور هر جته موادونه ورکوي اوروره.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونې دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو لس شپږ نوي او په غنو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
له اجمل ان مننه چې تر دې شیبه ستاسو ملتیا کوله. د دې خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلد وایي هیواد پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلی هاوتفیلد پرون شنبه د مونشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی تیر میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته اجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی محمد ایوبا نن په خپل ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره شي. ټاکل سوی د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې لویدیځ قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی خو روسیا دا تورونه ردوي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او اوکراین د پاوز ترمنځ د نافذه اوربند څخه 1500 وارې سرغړونې سوي دي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي یو پاکستاني د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 38 میلیون ډالرو جریمه محکوم شوی دی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا د سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جالکاری کې لاس درلود. ویل سی وی چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي داوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړی وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره لدې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبري وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران له خوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی شووالی. د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غراستيري خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ پیدا کړي ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org ته ورسی. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټه پروګرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیدی د ازادي رادیو او پتی ربیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړی دی. په دې وروستیو وختو کې ستاسو ګرانو اوریدونکو پیغامونه تر پخوا یو څه ډیر سوي دي. موږ خوشاله یو چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه را لېږئ. شایي علت یې دا وي چې ستاسو یو زیات شمېر موږ ته خپل پیغامونه په لنډه توګه را لېږئ، یعنی چې لنډ پیغامونه ثبتوي، چې دا کار هم ستاسو د زیات مصرف یا لګښت مخنیوی کوي او هم دا چې هر څومره چې ستاسو پیغامونه لنډ وي موږ کولی سو په دغه خبرونه کې یو زیات شمېر پیغامونه ځای کړو. نو تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږي، موږ ستاسو سبسیبي پیغامونه هرو مرو درته خبرو. خو بیا هم پر دې خبره تاکید کوم چې لطفا د خپل ژغ یا پیغام د ثبتولو په ترڅ کې خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورک سوي یا پیدا سوي دوست نوم او نشانه په هغه کې ذکر کړئ. نو راځئ چې د تل په شان به لومړی د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د کوم ورک سوي خپل یا عزیز په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم. سلامون روشن سے بتا ہوں میں نوالا تھا کیوں قدر ہلے مت ٹول برا تھا ہوئے زہ حمزہ لا لغمان ہے او دل لغمان ہے ماما کا سر گرانا یو مشوم در سلور میں سن لا پدی کھو تھا سدا کا مشوم داتے کلن پو مر دے دا گنم سی دے سادت یاد وی مڑ کے مشوم دے او دا چ دہ ہر چاوی دہ ہر روی نو مہربانی دیو کرما جتا دی پتہ گد شمیرو بند زنگ وی اول ورت صلات شمیرو وے پراتا ویا 320 اتاویا سلور سویو او با امتنش میرا دا سی پروس رشپک شپیتا دولس دری دیرش او دیرش چون بیا ورطا ویمیو زنی سی پروا اتا دوا پینزا او اتا سلور سی پر یو او با امتنش میرا دا سی پروا شپک شپک یو دوا دری 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 او
مہربانی د میرمنداو کلی پورې تعلق لري چې دا خپل غاجان دغه خبره کوي چې د میرمنداو د کلی څخه یم. نو د غاجان چې دا د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د میرمنداو د کلی دا دلته په لغمان ولایت کې یو کورنۍ سره دوی ساتلې ده. نو په لږه سبي تکلیف هم لري او دی وی چې زه سلور کاله بندي او مولوبن نه ذات شوې موضوع ته لغمان تر اغلې مې خپل خپل کورنۍ پاړې معلومات نه لري. نو کچیرته دماغ دغه د کورنۍ اوري یا د سوق پیژنګلوي والا سوقي دماغ غوري نو زه د ټلیفون شمیره تکرارو ما سره د پلان د شمارو اړیکونه شي زبرته د غاجان پاړه بشپړ معلومات ورکوم. د ټلیفون شمارې د 0 58 21 234 نشماره بیا تکراروم 0 58 21 234. والسلام.
بلے السلام علیکم. تفل خوستیم لگلابون خوست ولایت پشا موږ دلته یو ماشوم چې د 12 او 13 کلونو عمر لري نوم راز ولایت دی 3 کالی پرتن دی دای وای د پکتیا ولایت دی ما خلقت افدیستون دلری کده هر چاوی موږ سره په دغه شمارو اړیکونه سي ان ټی ان شماره 0 2 3 0 1 8 1 8 1 د شماره تکرار 0 2 3 0 1 8 1 8 1 د سیم شماره وایم 0 0 3 3 1 1 1 روشن شماره وایم 0 2 9 8 1 8 1 8 1 شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 تر بیا سل خوسته ګل ګل خوست لایت باندې.
سلامونه د زده رادیو ټولو خوګو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې ومنه په دې هیله چې تایر روشان رو رتم را تخې استاد خبرونی ټول خواږه مینوال را تر کروږي د صحت جامع پر تنوی لیکي تراغله مزه سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما تایر روشان رو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړي د نصیر پونم دی خړی جامې پر تن دی او په خپل تور بوتان دی نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغه ته وسیږي او په جګ باندې بیا په شهي زبان دی زبان یې په شهي دی او د هر چا ماشوم یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړې ته کې وي یا نور دوستان ملګري ته کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو موږ سره دی ورور او د زړه همدردی بیا
په دغه شمارو باندې برخه والی شماري ورته وایم، لمړی ورته اتصالات شماره وایم، 0 1 2 2 2 9 بل شماره ورته بیا روشن وایم 0 5 9 6 7 3 3 روسی شماره ورته افغان وایم، افغان شماره د 0 9 7 4 9 7 1 شماری ورته بیا تکراروم، 1 1 لومړی اتصالات شماره د 0 8 1 6 2 6 2 3 9 روشن شماره د 0 9 6 6 6 8 4 5 روسی افغان شماره وایم 0 2 3 0 9 4 4 9 4 1 طاهر روشان رور په دې هیله چې پیغام راته نشر کی، په بیا نشر کی، او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زله همدردی دې مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والی. لتا نړۍ مننه او زند آباد ازادي رادیو باقی خو وختونه الله پمان.
سلامونه نی کی هلی احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته خطر دران دې مل جلال آباد نه دمو سیمه کې او کوچنی کدار چوي اته کالو مری د خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي او د مخ یو تور غوندې خال دی یا دغه غوندې ده دغه خاص نخه ده او دوو کالو به وي نو که هر چا د کوچنی وي یا د هر چا د کورنۍ وي د یا د چا خپلوانو کې راځي شمیرې لانوما دغه شمارو د ما سره اړیکه ټینګې کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیم نه پر وسوا 9 5 9 7 یعنی 0 0 0 9 5 9 0 اتصالات شمیره ده 0 1 1 3 9 6 3 یعنی 0 8 1 3 0 9 6 3 او ریبا شمار مرتفر خلوائی مروسی کی 0 1 1 3 0 8 6 3 دغه د ټیټ کوشش ماری دي ازادي رادیو نه خلا کوچ دغه پیغام او بار بار نشر کی او ترته دغه چا کورنۍ کوچ نه چوي دغه پیغام ورته رسیږي بیا مله ډیر ډیر مننه ډیر خو خبرونه مخه چوري دا خلک خلکو په سبب کېږي دي چې دغه ټوټې د جدا شي وي نو ازادي رادیو دي ژوند دی وي او نتاکان دي ژوند دی خو به وان
بلیا السلام علیکم ازادی رضوی ټول امکران او درو سلام علیکم په دې شی چې جوړ ډو خوش خوشاله به زه محمد ساک افغان یم لکن بهار څخه دلته په تیر پیغامو کې او وردن کې پیغام پرې شی وو ولمر دي چې انسان لا په نامه یو کس پیدا کړی دی په دې هله چې هغه مشتر واسي یا مشتر ما ته زنګ وی ما د چې څه مې راوښته له زنګ هغه شی مې غلطه و په دې نه کار د اوس ما زه غوري زما تر دې پر دغه چې کومې شمیرو اړیکې په دې نه څنګه دغه مشترک نه غوري انسان لا په نامو په دې نه چې تای روشن نه پیغام ورواتی پر دې نه مهرباني به چې زه د خپل ته په شمیره وسوایم چې پر و چې پر اته درې درې چې پر نه دوا پنځه شمیره یو ځل بیا وایم چې پر و چې پر اته дрия дрия типер не два пизде но поди хлеба на перам на шерсе а двас мустарахи
قدر مونږ ولیدونکو دا وستاسو د زینو پیدا شوی عزیزانو په حق له پیغامونه د هغو کسانو څخه چې کوم څوک پیدا کړی وي یا د هغه په حق له معلومات لري او بیا د هغه په باره کې مشته پیغام را لیږي ډیر مننه کوم اوس په هم راسو د زینو ورکوسو کسانو په حق لبه دغه پیغامونه سره واورو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نصیب رحمان مد لغمان ولید نه مې اړیکه نیولې ده. زمونږ یو تنوخه نوم فیض محمد ده، د محمد غنی زوی ده، د لغمان ولید تلنګار ولسوالۍ اوسیدونکی ده. خلرنګ ویښتان دي، پسترګې شنې دي، په چپ لاس غټې ګوتې او د شهادت ګوتې ترمنځ شین چاپ ده. د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9:30 بجو کې ټلیفون قطع او نادرکه شوی ده. موږ د هغې او ملګري سره ته اړیکه ونیوله، هغه خپل زخمی و. هغه ویل چې ما سره دوه نفره فیض محمد او یو نفر بل دی، ما سره زخمیان او دوه نفره موږ سره شهیدانو. نو هغه ویل چې زه وتښتیدلم، زه لږ دما صحي وضعیت ښه و او فیض محمد او هغه بل ملګری دواړه په هوایي میدان کې پاتې وو. نو بیا موږ د سره صلیب ادارې ته مراجعه وکړل. هلته د سره صلیب ادارې کې موږ ته هغوی کارمندان وویل چې دلته چې کوم کسان چې په هوایي میدان کې شهیدان شوي وو، د هغوی جسدونه موږ دلته سره صلیب ته راوړل او زخمیان په هوایي میدان کې نه ول. نو بیا هغه کوم جسدونه چې دوی سره صلیب ته راوړي وو، په هغه کې د فیض محمد په اړه هیڅ معلومات نه شو. بیا یو بل ملګري موږ ته زنګ وهلی، هغه ویل چې د فراه ولایت او د کندوز ولایت نه ځینې کسان زخمیانو چې هغه د پاکستان ته د تداوی لپاره وړل شوي دي. نو د فیض محمد چې دا د مغه د پخه چې دا پخه باندې زخمی وو، او هغه ملګري ویل چې دی په اوږه باندې زخمی وو، او چې کله زه له هوایي میدان راوتم نو د موږ ته ویل چې تاسو ځئ او موږ پرېږدئ. نو د هغه نه وروسته د فیض محمد په اړه هیڅ معلومات نشته ده. نو کار چاته د فیض محمد په اړه معلوماتي کدی امارت اسلامي ورونه ته، نو د انساني او اسلامي همدردی په اړه لمخه د منګه ته د فیض محمد د مړي او ژوندۍ په اړه معلومات راکړي. او کار چاته د په اړه معلومات تر موږ سره د کشمیر وړي کونی شي 0-5-2-2-3-4 بل شماره د 0-5-9-5-3-3-9 شماره بیا تکراروم 0-5-2-2-3-4 او بل شماره 0-5-9-5-3-8-9. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فضل حبیب المنویلہ د مذاکرات ولسوالۍ ز خبر کوم. ما ورودی شعبدالله نمیږي یو نیم کال وخت کې تقریبا چې نادرکه سوی دی د جمهور احمد سید صاحب سوی دی د مذاکرات ولسوالۍ د مشرف کړی د سیمې څخه نادرکه سوی دی. 14 کال عمر لري چې هر ور سره معلومات وي یا هر ور ته معلومات وي موږ ته سرګي په دغه شمېرو اړیکه ونیو چې یې کدی په خپله د ما غاوي 0-0-0-5-4-1-4 هر مومن مسلمان ته معلوماتي په دغه شمېرې چې موږ سره اړیکه ونیو چې او په دغه شمېره ده 0-0-8-0-8-0-0-1-0.
السلام علیکم. زه جهاد مان مهربان ولایت د کډکې د سوالي د ځوابو د سیستم په اړه مسلمان ورته تر شمس الله په هکله معلومات چې که طالبانو ته یې که عامو خلکو ته یې په دغه شمېره تماس ونیسي. مثاله شمېره ده 0-1-8-5-1-2-9-9. بله شمېره ده 0-0-5-9-5-2-2. دا زما د ټلیفون شمېره ده.
گران اورور ستاسو دا پیغام سم نو ثبت شوی، نو تاسو لطفا خپل پیغام د سره ثبت کړئ او موږ به په راتلونکي خبرونه کې ان شاء الله اتمن درته خبر کوم. مننه.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د درجه درنو ته درمل ارزو کوم چې په دې لمس تور درته جوړ خوښ خوشاله اختر مخلط خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د کارادک د ټول څخه زموږ جو د دوستانو د دې څخه یو معشوم نه درک سوی دی چې د شورا او د سیمې څخه د واشیر ولسوالۍ د شورا او د سیمې څخه د 12-13 کې چې نه درک سوی دی. د امین الله نومیږي، د الاداد خوریې دی او د رنګ د اسماعیل زوی دی، د سخیداد وراره دی. که هر تو که هر مومن مسلمان ورور په اړه معلومات لري نو زما د واټس اپ پر همدې شمېره جاری کولې سي. زما د واټس اپ شمېره د 0-0-1-2-1-9. او کچېره څو کې غواړي د ماما د اړادات سره اړیکه ونی سي نو دا شمېره هم دا ده 0-0-1-2-3-5-0. د ماما شمېره بیا هم درته وایم 0-0-1-2-3-5-0. نو کورنۍ ډېر زیات ورته خفه ده که هر مومن مسلمان ورور ته په اړه معلومات نو د ډېرې مسلمانۍ همدردۍ مهربانۍ له مخې دې پر همدې شمېره اړیکه ونیسي. او تایه روشان صاحب مخترم استاد څخه هیله کوو چې دا پیغام په بار بار نشر کړي تر څو دغه ماشوم پیدا شي. موږ چې کله دا ماشوم پیدا شو اتمی اوس به موږ تاسو بازارې درکوو چې دا ماشوم پیدا شوی دی. تر بیا تاسو ښه وخت او ښه چاره. ښه خبرونه خدای تعالی.
سلامونه ونی کې چې شیر شي پر دیني ومني په جهلن چې جوړ ورو خوش خوشاله وي زئی سم احمد محتاجم د دامن ولسوالۍ څخه سما یو د قاضي چې پښ کال کې چې ورکسو دي خپل نوم ګل شي د پلان نوم ته نظر کا کوشي چې څوک پاره معلومات لري د زما واسه خلورې زما سره د ډاټ ټلیفون کې شمیرو اړیکو شي سی پراویا یو شپته نونس تریساو او وشته چې په شمیرې ځل بیا سپر او سپر شپږ دوه واره یو نه درې دوه او ازادي راډیو زنده باد روشن صاحب د ما پیغام بیا بیان شل کې شو وخت د خپل تمام
زمو مې د مالې څخه هلمند د ولایت څخه چې د ولسوالۍ د نانو خېل د کلی او سیدو سم زما یو ماشوم زوی د 15 کالو دی چې زمیاشتې کې وی چې ورڅو دی نوم یې نسبه الله دی فضل عمل عنفیا او دا یې نخښد چې فرنګ تور حالت دی دنګری حالت دی او د خپل پلار نوم یې احمد عز او د ورونو نوم یې عزت دی د ورونو نوم یې محب الله او صدیق الله دی قربان یې د غم پر سفر باندې ناست دی نو د هر مؤمن ورور څخه چې معلومات یې د اسلامي او جزئي لرویت څخه دی او موږ ته په دغه شیاره باندې ژنګ ووهي د سلام شیاره 0 4 2 5 5 1 3 بیا دا شیاره وایم 0 4 2 5 5 یو سلو تلیشت او د دې سیم شیاره 0 0 و دیرش انزه دیرش شپاش سو شیطه بیا دیتیم شیاره وانا 0 0 و دیرش انزه دیرش شپاش سو شیطه و سلام با احترام
سلامونه نیکی هیلی دا دی راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خکتار د لاندې ما له جلال آبادا خوشحاله مې چې بیا د رادیو سره یو د شوایم او په دغه خاطر تیر په پیغام ته کولی غواره خلک چې دوبل دورک عزیز په توګه ټلیفون اړیکه نیولې واغی ویل چې دغه ما یو د ورک شوای د ډیر تر بس خپو درته دغه نه خپتي وایم کار چا سره وی هر چرته وی یو ټلیفون شو ماره مې پاغي د لا سره اړیکه ټینګ کی خپل نوم چې د احمد الله د مشهور په دک دی او د رحمت الله زوی دی لوګر ولایت دادر ولسوالۍ څخه تقریبا 3 یا 4 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی شنې شنې سترګې درنګې سرخیم ډېره ده لکه رنګ لږ سور غوندې دی دغه نه خپته راته را کړې ده که هر چا پیدا کړی وي د مهربانۍ له مخې په دغه شمارو د اړیکه ټینګه کې 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 0 1 ودري انسی پر وہ اتا یو دری سی پر نہ شپاگ سی پر دری تغد بہ شماری دینو ودی ہلا جی دا کچھ نہ ہے ار چا کتلے یو بہ شمار وڑی کٹنگ کی او دا چے قران اور پر دیر دے خپل دا خپل قران ای تراشی من گون خوشحال شو او دا مور پر ام دیر خوشحال شی ودی ہلا چے دیر پیغام نشر کی ادا دیر ڈیر من نہ کو ڈیر خپل خبرن پلا چور دا چے خلق بکی تور ستر گو تورنو پسی گرد یا خلق پسی گرد چے آرام ور پسی نی خوشحال ہو خدای پاک.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته ټول کارکونکو ته مې سلامونه په ډیله ډالې ډالې ورسیږي. خبره دا شته چې ما یو وراره د قسمت الله په نامه نومیږي. که چاته یې پته وي یا چاته دره کې په دې شماره د دې زنګ راته ووهي نو خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. د خدای لپاره دا نشه شپې راته ما یو راډیو نیمېږي قسمت الله نپلار نیمې او ګوند نو دا یو څلور پنځه میاشتې کېږي چې ورک ده. نو ډېره مهرباني به مې په دې شماره باندې زنګ راته ووهي صفر اووه صفر شپږ نه څلور درې شپږ درې یو. نو دا به مې ډېره غټه مهرباني. دا ټوله کورنۍ مې چې خفه ده او دا د خواري د مزدوري سړی دغه ده. نو د آزادۍ کارکوونکو ټولو ته سلامونه پر ډالۍ ډالۍ وایو. آزادۍ راډیو خو ډېره ښه راډیو ده، د هر چا پیغامونه خپروي. نو دا بم ډیر غټه منلی دا درک مراته وې ستو چیرې دا پیغام خامخا نشر کی د الله دې رضا دې پاره راته نشر کی موږ هم دا سره مسکینانی بیچاره ګان دغه د خواري سړی نغد
رشاد صاحب ته او نورو همکارانو ته زما سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ نه خبره کوم. زه فضل محمد نومیږم. زما یو زوی دی چې نوم یې بصیر احمد دی. بصیر احمد دی یو نیم کال کېږي چې د کوره وتلی دی نظرکه دی. شنی رقم سترګې دی د خولې د مخ غاښ یې مات دی. په عمر د 19 کالو دی. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شماره دی ماته زنګ ووهي. شماره دا ده: رسالات 0 1 7 1 9 1 3 3 1 و. نو سلام شماره 0 1 4 5 1 3 0 0 5. د سلام شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 1 4 5 1 3 0 5. د ازادي رادیو د همکاران څخه یو جهان مننه. کور ودانۍ ورته وایم چې د ما پیغام نشر کړي. والسلام.
السلام علیکم. زه شمشاد د پکتیا ولایت دریو ځای ولسوالۍ د ګوندۍ کلی اوسیدونکی یم. زما زوی اسماعیل ولد شمشاد د 2 کالو راهیسې ورک دی. که زما حق دی په خپل اوري یا یې ملګري اوري یا یې چا لیدلی وي، زه په مخ باندې دوه نشانونه دي. ښي طرف ته یو په غوږ باندې تور څپې لري او یو په غمبوري باندې تور څپې لري. که هر چا ته معلومات وي په دې شمېرو باندې دي، مهرباني له مخې مو سره په تماس کې. 0 1 7 8 6 3 6 4. بله شمېره دی: 0 8 9 12 8 7. که هر چا معلومات وکړه موږ سره د پدامات کې خپله شریدي ترلاسه کړي. مننه.
السلام علیکم. زه د جلال آباد د ښار نه خبرې کوم. د سره مزمنګ یو ورور دی، ګونګې دی، په غوږونو باندې کوڼ دی. د جلال آباد د زنګوي سیمې نه درک شوی دی. خپله لار ورته نه معلومیږي او نه چاته ویلی شي چې ما ته لار وښایه. که دغه نوموړی په هر چا سره کلن عمر لري، پوخ عمر کې سړی دی، که هر چا ته په اړه معلومات وي نو موږ سره په دغه اړیکه شمېره باندې زنګ ووهئ: 0 1 4 1 5 9 5. السلام.
السلام علیکم روشن صاحب. تاسو تخنیکی ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. امان الله ارمانی د لغمان نه مې اړیکه نیولې. ما یو انډیوال د چیران د تلی اوس نادرکه ده که په دې اړه چاته معلومات یا د دې په اړه څه معلومات لري ما ترې په دې نمبر زنګ ووهئ. ما ټېلیفون شمېره ده 0 6 8 2 9 0 او آخري 3 8 نمبر. وسلام پېښ کړم.
ګرانو دوستانو، کوم چې مو دغه وروستي دوه پیغامونه ثبت کړي وه، ستاسو دواړو دغه پیغامونه نیمګړي وه. په لومړي پیغام کې زموږ ګران اوریدونکي نه خپل نوم اخیستی وو او نه یې هم د رکسوي عزیز نوم ذکر کړی وو. او دوهم رور مو خپل نوم ذکر کړی خو د رکسوي عزیز نوم یې نه دی اخیستی. نو لطفا تاسو دواړه خپل پیغامونه د سره ثبت کړي او دغه نیمګړتیاوی یې رفع کړي. موږ به په راتلونکو خبرونه کې درته خبرو کړو. مننه. ګرانو دوستانو، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو خدمت ته راستنیږو، ستاسو څخه اجازه غواړم. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. موږ یې حتما درته خبرو. ښه ورځ او ښې چارې. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 12 15.